په پښتونخوا کې د سهار 10 بجې شوې دي. زه شاهین منیر یم او تاسو ته به دغه ساعت خبري خپرونه کې هرکلی وایم. په خپرونه کې حال لرکو طالبانو سره د خبرو په حواله د نو کمیټو د جوړولو، افغانستان کې د مرستان ولسمشر مارشل فهیم د مړینې په مناسبت د ملي ماتم، په سوات کې د سیاحت د محکمې د خزینه کارکوونکو د احتجاج، او زمونږ په ونیز خپرونه ستونزو سرکار کې دته د قبایلي سیمې د لوبغاړو د غوښتنو په اړه باندې حال درکو. پړومبی د منور شانه د دې وخت خبرونه.
اول د خبرونو سرټکی، وزیر اعظم بیا نواز شریف په نن د سند صوبې د قادزه پولیس سیمه تر پار کړ دوره کوي. د افغانستان د ولسمشر د وفات شوی مرستیال جنازه با سباله ادا کیږي، او د یورپی یونین چارواکي وای په یقیني توګه نشي ویلای چې د خبرو اترو د لارې به خامخا د ایران د لانجمن پروګرام په اړه جامع لوزنامه رامنځته شي. اوس پام وکړئ د خبرونو تفصیل ته. نن د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف د سند قاد زپلې سیمې تر پار کړ دوره کوي، او هلته به د متاثرینو سره د روانو امدادي هلو ځلو جاج اخلي. د پاکستان سرکاري ریډیو خبر ورکوي چې نوموړی به د دې سفر پر مهال د ضلعي هسپتال دوره هم کوي. د سند صوبې چارواکو ویلي په تر پار کړ سیمه کې په تیرو دوه میاشتو کې سباند شپېته ماشومان د قحط له وجې مړه شوي دي. صوبایي حکومت د لړکې خپل ناکامي منلې ده، ویلي دي چې د دغو خلکو سره د راستو په لړ کې هنګامي اقدامات پورته کړی دي. د عوامي نېشنل پارټي یو مرکزی مشر او پخوانی وزیر محمد افضل خان لالا وایي د وسلوالو سره د امن مذاکرات په لړ کې په کار دي چې د فریقانو حیثیت واضح کړی شي. نو موړي پرون مشال ریډیو سره په ځانګړو خبرو کې ویل د جنگلو نه پاس هم مسلې په خبرو هواريږي، خو په هغه کې ځنی اصول ډېر اهم وي. دی وایي
ټول ملکونه نمائندګي کوي، یو شخص وړلې بل فاضي تفصیل جگم دے نہ پمیز باندے کئی او دا خبر جکی گی پدی کی دا جانبین و حیثیت سرے پاکستان دا حکومت حیثیت خواہوی جما کام مالا دا اختیار رکھڑے دے ما اوٹ گٹھلے دے دا آئین دے دا دی آئین تا راگلے ما کچھ بلکم فریق دے طالبان دا طالبان کم حیثیت دے.
نوموړی زیاتوي پاکستان او افغانستان دواړه د ترهګرۍ سره مخ دي او په همکارۍ سره به د دې مسلې د حل لاره لټوي. بلخوا پاکستان کې د امن د خبرو اترو لپاره حکومتي مذاکراتي کمیټې ویلي د دې عمل اولنې پړاو سرته رسیدلې، او د دویم پړاو لپاره پکار دي چې حکومت یو با اختیار کمیټې جوړ کړي. په پام کې راځي د افغانستان د ولسمشر د لومړي مرستیال مارشل محمد قاسم فهیم د جنازې مراسم سبا یعنی د نهې په ورځ ترسره شي. د دې مراسمو د ترسره کولو عالی کمیشن وایي د هیواد یوازنې مارشال به په کابل کې خاورو ته سپارل شي. د یاد شوی کمیشن د فرهنګي کمیټې مشر مصدق خلیلی بیګا د مشال ریډیو سره په خبرو کې همدار از ویل چې د مارشال فهیم فاتحه به له جنازې و ورځ وروسته په کابل کې واخیستل شي. مارشال فهیم پرون د ورپیخې ناروغۍ له وجې د 50 کلونو په عمر کې په کابل کې وفات شو. د افغانستان د ولسمشر د لومړي مرستیال مارشال فهیم د مړینې په اړه د خبرګونونو په دوام د هند حکومتي چارواکو د دې پیښې په اړه د افغانانو سره خواخوږي څرګنده کړې ده. هلته د حساب ځواکونو مشرتابه هم د مارشال فهیم د مړینې له کبله د نوموړي د کورنۍ سره خواخوږي ښودلې ده. د ملي امنیت شورا وایي افغان حکومت د هغې هوایي حملې غوښتنه نه وکړې چې په لوګر کې یې د ملي پوځ عسکر ووژل. تیره هفته د لوګر ولایت په سرخ ولسوالۍ کې د نړیوال ائتلاف په هوایي حمله کې د ملي پوځ 15 کسان ووژل شو. ملي امنیت شورا په خپل پرونی غونډه کې د دفاع او کورونو چارو د وزیرانو د رپورټونو اورېدو نه پس ویل افغان پوځیان د ګډو عملیاتو په ترڅ کې او یا د افغان حکومت د هوایي حملې د غوښتنې په نتیجه کې نه دي ووژل شوي. د دفاع وزیر بسم الله محمدی غونډه ته همداراز ویل چې د نړیوالو ځواکونو د خپلې غلطۍ بخنه غوښته ده، او ژمنه یې کړې چې د شهیدانو پوځیانو له کورنۍ سره به مالی مرسته کوي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د یورپی یونین د خارجه تګلارو مشر کیترین آشتن خبرداري ورکړه چې د دې هیڅ ګارنټي نشته چې د ایران د لانجمن اټومي پروګرام په سر خبرې اترې به یوې اخیری جامع لوزنامې ته ورسي. نوموړي دا څرګندونې پرون په تهران کې د ایران د وزیر خارجه جاوید ظریف سره په یوه ګډه خبري غونډه کې وکړې. په دغه موقع جاوید ظریف وویل ایران به یوازې هغه لوزنامه قبلوي چې پکې یې د هیواد حقونو ته احترام ورکړل شي. ایران او د کیترین آشتن په استازیتوب د نړۍ شپږ قوتونه په تیر نومبر کې په جنیوا کې یوې منځمهاله لوزنامې ته ورسېدل چې د ایران د اټومي پروګرام په سر روانې د یوې لسیزې راهیسې تنازع ته یې د پای ټکی کېښود. ټاکل شوی چې د امریکا صدر باراک اوباما به د چهارشنبه په ورځ د یوکرین د منځمهاله وزیر اعظم سره لیدنه کوي. د ملاقات د کریمیا سیمې له وجې د یوکرین او ماسکو ترمنځ شخړه کې د یوکرین سره د امریکا د ملاتړ څرګندونه کوي. وایټ هاوس وایي چې اوباما او ارسینی یاسینوویک به په کریمیا کې روان د روس د پوځي مداخلت د ستونزې لپاره د یو سوله ییز حل د لټولو په اړه خبرې وکړي. وایټ هاوس همداراز ویلي چې دواړه مشران به له یوکرین سره د نړیوالې ټولنې د مالی مرستې په اړه هم بحث وکړي. پرون په سر خارکیف کې مظاهرینو ته د وینا په وخت منځمهاله صدر یاسینوک وویل یوکرین به خپل یو سینټي میټر خاوره هم روس ته ورنکړي. په عین حال کې د روس صدر ولادیمیر پوتین پرون د جرمني د چانسلر انګلا مرکل او د برتانیا د وزیر اعظم ډیوډ کیمرون سره ټلیفوني خبرې اترې کړې چې پکې یې د کریمیا د روس پلاوه چارواکو د هغه فیصلې دفاع کړې کومه کې چې دغه چارواکو د رواني میاشتې په 14مه نیټه د روس سره د یو کېدلو په اړه د ریفرندم اعلان کړی دی. او بل خبر دا چې د ویتنام د سیول ایویشن چارواکي وایي د دې هیواد د سمندري ځواکونو یوې الوتکه د ملایشیا د هغه مسافر وړونکو الوتکه ممکنه ملبه لیدلې په کوم کې چې 209 دیش کسان سوار دي او د خالي د ورځې نه به درکه شوې ده. خو دغه چارواکو زیاته کړي چې په دغه موقع تیار و او په یقیني توګه دا نشي ویلای چې دغه بعد لا درکه شوې الوتکه ملبه وي او کنه، او دا چې د ورځې بعد دغه ملبه د تحقیقات لپاره یو الوتکه استوي. دا تر دې دمه د مشال خبرونه
خبرونه مو د مشال لرونه اوریده چې زموږ همکار منور شاو وړاندې کول. اوریدونکو زموږ خبرونې تاسو د ریډیو سره سره د مشال ریډیو ډاټ کام د لارې هم اوریدلې او لیدلې شي. د عوامي نېشنل ګوند یو مرکزی مشر او سېنېټر افراسیاب خټکوایي وسلوالو طالبانو سره د خبرو اترو لپاره په جوړ شو کمیټو کې باید فوس کار اونل لري.
خبرې ترې کول، معاهدې کول، مذاکرات کول چې کوم سیاسي عمل دی هغه پکار دار چې سیاسي حکومت پیسې ول حکومت وکړي.
نن په افغانستان کې د ولسمشر د وړومبي مرستیال مارشل فهیم د مړینې په مناسبت د ملي ماتم وړومبی ورځ ده.
ټول امنیتي ځواکونه به د کابل په ولایت کې او نورو ولایتو کې چې ضروري د اداراتو لوړه کچه کې برقرار لري امنیت به ټینګوي.
په سواد کې د صحت د څانګې خزینه کارکوونکي د خپلو غوښتنو لپاره د مارچ د 15 نیټې نه په احتجاج لاس پورې کړي. او زموږ په ونیز خبرونه کې د قبایلي سیمې د لوبغاړو د ستونزو په اړه باندې اوري.
چریم خو تقریبا چې دا غوند لسو کلونه مونږ دا وادي او هغه شیدا سره نو بس ډایرکټر سپورټس پارت هم دا تش اعلانونه کچ
تر پای د مشال ریډیو سره اوس. راز زموږ ګډومبه موضوع ته په داسې حال کې چې تحریک طالبان پاکستان سره د سوری د خبرو لپاره د پاکستانی حکومت په مذاکراتي کمیټه کې د کوم پوځي افسر د شاملې دلو راپور ناراضي ډېر سیاسي ګوندونه د دغه ګام مخالف دي. دوی وایي چې د سولې خبرې یو سیاسي عمل دی او په کار ده چې د ولس انتخاب کړي جمهوري حکومت تر سره کی او فوز باید د خلکو د امنیت ساتنې دندې ته پام وکړي. په دغه اړه د بشیر ګواخ راپور ته وګورو.
د پاکستان د کورونو چارو وزیر چودري نثار علي خان تیر هفته په قومي سملي کې ویل چې د تحریک طالبان پاکستان سره د مذاکراتو په حکومتي کمیټه کې به بدلون راولي. د حکومت د کمیټې یو غړی عرفان صدیقی هم ویلي وو چې داسې با اختیار خلک دی په دې مذاکراتو کې شامل شي چې د مهمو فیصلو واک لري. پاکستانی رسنیو رپورٹ ورکړی چې د پاکستانی حکومت لخوا تحریک طالبان پاکستان سره د مذاکراتو په حکومتي کمیټه کې د پوز د یو افسر د شاملېدو امکان دی. خو ځینې سیاستوال د پاکستانی حکومت او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ د سولې مذاکراتو کې د پوز د غړو شمولیت د جمهوریت په ګټه نه بولي. د عوامي نېشنل ګوند یو مشر او سېنېټر افراسیاب خټک وایي د امن خبرې یو سیاسي عمل دی او پوز باید پکې کار ونه لري.
فوج کار چې دی هغه معلوم کار دی، هغه دی ملک دی سرحدونو حفاظت کول دی که بهر ته وي او که درنه لوی خطر پیښ شي نو فوج ورته راوبلل شي. مګر دا دی چې د خبرې ترې کول، معاهده کول، مذاکرات کول چې کوم سیاسي عمل دی هغه په کار دا دی چې سیاسي حکومت یې سیول حکومت وکړي. ځینې خلک دا مثال ورکوي چې مشرف وخت کې فوج د خلکو منځ کې معاهده وشوي، هغه وخت چې د فوج حکومت و فوج قسم ته درګزار او قبل چا معاهده کول هغه به ځکه اعتباري نه وی چې خلکو ویل چې کوم حاکمان دي هغوی نشته دي. اوس که چونکې دلته یو منتخب حکومت شته دی نو په کار داده چې خبرې ترې دوی وکړي.
د قومي وطن پارټۍ مشر آفتاب احمد خان شیرپا هم د طالبان سره د خبرو لپاره د پاکستاني حکومت په کمیټه کې د کوم پوځي افسر د شتون ملاتړ نه کوي او وایي چې پوز باید د جمهوری ولسی حکومت په کارونو کې کار ونه لري او هر فیصله چې د وزیر اعظم نواز شریف لخوا جوړ شوی کمیټه کوي داغه احترام دی وکي.
دا سیول حکومت کار دی او فوج دا سیول حکومت تابع دی. خو دا سم سره دا فوج هغه نه او سیول حکومت دا فوج نه پکې څه کو وزارت والی یا څه نور څه تب مشراخ دي دغه طریقې سره دا کېدی شي او پاره کې فوج برای راست منظر کول دا مناسب نه ده. فوج په ذات خود خو څه فیصله نشي کول، خو هغوی کوم څه ضرورت وي نو سیول حکومت ورته ویلی شي چې د دې مسئلې حل هغه کې مونږ نه ګڼو چې د یک سره بس فایده وشي، بلکې د سیول حکومت کوم اختیار چې دی هغه به کم شي.
د پاکستان پیپلز ګوند یو مشر غړي خورشید شاه هم تیر ورځ خبرالانو سره خبرو کې ورته نظر څرګند کړي. خو د خیبر ایجنسۍ د قبایلي سیمې یو مشر ملک اسماعیل کوکی خیل وایي که د کوم پوځي افسر په شمولیت طالبانو سره خبرې کمې بیږي نو هغه پې اعتراض نه لري. د دې سره سره نوموړی زیاتوي چې په دې خبرو کې د قبایلي سیمو د کوم استازي نشوالي هغوی اندېښمن کړي.
د خبرو په لار کې چې هر څه ضرورت وي او په باندې مسله حل کېدای شي نو په خبرو کې ورته ضرورت وي نو بعد خبره خو نه چې شامل شي پکې. خار خو وا چې قبایلو نمائندګي خو پکې وای کنه، ځکه چې مسله د قبایلو په هغه کې را په علاقه کې را او د قبایلو نماینده پکې یو منشته وي. ضروري خبره دا وه چې د قبایلو نماینده وای پکې.
د پاکستان حکومت وسلوالې ډلې تحریک طالبان پاکستان سره د سولې مذاکرات خو او شاد 2.5 میاشتې وړاندې شروع کړل. د خبرو په پیل کې طالبانو غوښتنه کړې وه چې پوز د ځکه په دې خبرو کې شامل وي چې د دوی په وینا د مهمو فیصلو واک د پوز سره دی. خو اوس په دې اړه د طالبانو نوی دریز او د پاکستان د پوز لخوا کوم بیان نه دی راغلی.
د عوامي نېشنل ګوند یو مرکزي مشر او پخوانی وفاقي وزیر محمد عبدالخان لالا ویلي دي پاکستان کې چې د امنیت پر ځای کولو لپاره کومې خبرې کیږي دې کې باید د دواړو خواوو د حیثیت تعین شي. نوموړی چې دا وخت د اروپا په سفر دی د مشال لیډو سره په مرکه کې زیاته کړې د امن لپاره باید د افغانستان، پاکستان او هند حکومتونه په شریکه کار وکړي. نور وای
خبرې بګوسته شنید لا دا یو عام اصول دی چې د هارد وار نه پس هم به مې سره راځي کېنه با تفصیل به مې ساتي. زه د دې ځینې ما دا خبره کوم چې په هغې کې چې څوک خبرې کوي د طرفینو د جانبینو حیثیت معلومي چې په کوم حیثیت باندې دا جانبین خبرې کوي. هغه دوه ساورن پاور دي او دوه ملکونه نمائندگی کوي. یو شخص وړلې بل فاتحي تفصیل چې کوم دی نو په مینځ باندې کوي. خو دا خبرې چې کېږي نو په دې کې د جانبینو حیثیت څه دی؟ پاکستان د حکومت حیثیت خو هغه وایي چې ما کام مالا دا اختیار را کړی دی، ما ووټ ګټلی دی، دا آئین دی، د دې آئین تحت راغلی ما او دا زما عدیه ده، دا چې کوم دی نو شریعت دی د هغې تحت. خو چې بل کوم فریق دی طالبان، د طالبانو کوم حیثیت دی؟ آیا دا حیثیت دی چې یو علاقه ده یا دا یو علاقې اوسېدونکي دي یا یو قبیله ده چې د هغې حقوق نه دی ورکړی شوي، د هغې سره زیاتی شوی دی، هغه غواړي خو بالکل حق دی، او چې کوم حکمران دی د هغه فرض دی چې ورکی خو که هغه هم وایي چې دا آئین نه منم، دا قانون نه منم، دا ادیان دا نه منم، دا چې ته د شریعت وایي دا نه منم، دا چې زه څه وایم دا دی، نو آیا دا امکان شته؟ او هغه وایي چې دا د دې د علاقې نه به فوجونه وباسي، نو چې فوجونه د علاقې نه هغه وباسي چا ته به یې حواله کوي؟ او بل دا چې دا اختیار خو قوم هم هغه حکومت ته نه دی ورکړی چې هغه د ملک علاقې حواله کړي، چېرته حکمرانۍ حق یې ورکړی دی د هغې، لیکن د علاقو د تقسیم حق یې خو نه دی ورکړی. نو دی چې علاقه حواله کوي دی پکې مثر حواله کوي. دا مسله چې کوم دی دا زما په خیال باندې په دې انداز باندې چې څو پورې هغه حیثیت د جانبینو نه ښکاره شوی او مخکې نه هغه نه دی سم شوی، نو ډېره ګرانه ده، دا امکان نه لري امن راشي.
نو که دا عمل دومره نیمګړی دی نو بیا به دا حالات کم خوازي، یعنی دا امنیتي وضع به نوره خرابیږي، او که نه د دې سبب لاره شته چې دغلته امن پزې شي؟
شاهین دا عزم غواړي، دا کېدی نه شي چې مستقل دی یو فساد دی، د دې موجوده فساد نه ټول دنیا ته تکلیف دی. دا شبیردی جی کب دا زو دا ویم، خاص کر په دنیا کې زمنګ منطقه چې دا زه په چې کوم منطقې ته وایم، زمنګ منطقه نو په هغې کې چین، رشین فیډریشن، ایران، ترکی، وسطی شهر یا سطورا او افغانستان، پاکستان، هندوستان، دا ټول شامل. خو په دې زمنګ په منطقه کې چې دې دا تکلیف دی، دا ټول زیات تکلیف دی درې حکومت وروسته دی، چې هغه افغانستان دی، پاکستان دی او هندوستان دی. او زه ورسره دا هم بشما ویلی دي چې په دې کې د دې حکومتونو خپل لاس دی، که دې په ایماندارانه طور باندې د یو بل ګریوان پرېږدي او د خپل قام او د عوامو د غرباو فکر وکړي، نو دلته کې امن کلونه او میاشتې غواړي. که دې په ایماندار دی او بل ګریوان پرېږدي، دلته کې په ورځو کې امن لازم. دا چې طالبان دي او دا په دې ځای کې ناست دي او دا چې کوم دی نو حملې کوي او دا اصلاح کوي، نو آیا د دې طالبانو خپل کارخانه شته ده اسلحه؟ د دې خپل وسایل شته چې دا اسلحه دونه حاضر کړي؟ دا څوک ورکوي؟
د عوامي نېشنل ګوند یو مرکزي مشر محمد افضل خان لالا و چې د مشال ریډیو سره خبرې کولې.
دا مشال ریډیو ده.
د سینن په ویبپاڼه په یوه لیکنه کې راغلی دي، د پاکستان لخوا په شمالي وزیرستان کې د تحریک طالبان پاکستان پر ضد د عملیاتو به کېدی شي د اسلام آباد او کابل ترمنځ په اړیکو باندې اثرات پرېوځي. په دغه لیکنه کې راغلی دي، له کله راهیسې چې پاکستاني طالبانو له افغانستان او قبایلي سیمو په پاکستان حملې شروع کړې دي، اسلام آباد سره دا فکر زیات شوی چې کېدی شي پاکستاني طالبان له افغان طالبانو سره ملګري شي. د دغه لیکنې مهم ټکی اسرار علم مومن وړاندې کوي.
د سی این این ویبپاڼې په یو مقاله کې راغلی دي، د 2012 کال په لومړیو کې پاکستان په ډاګه د افغانستان په اړه د ستراتیژیکي بدلون اعلان وکړ او د خپلې خوښې د مفاهمت په یو پروسه کار پیل کړو. د دې ترڅنګ یې د افغانستان شمالي ټلوالې ته د رسائی لپاره په فعاله توګه هم هلې ځلې شروع کړې. پاکستان دا تګلاره وروسته له هغې خپله کړه، کله چې دوی پر دې پوه شو چې یوازې د طالبانو ملاتړ سره ښکاري نه چې افغانستان د دوی د اثر لاندې راشي، ځکه چې طالبان اوس د دې جوګه نه دي چې د کابل کنټرول په خپلو لاسو کې واخلي. پر دې سربیره د پاکستان په پالیسۍ کې بدلون د دې خبرې عکاسي کوي چې اسلام آباد نور په طالبانو اعتبار نه کوي چې دوی لپاره به پراکسي جګړه وکړي. اوس ښکاري داسې چې پاکستان غواړي د افغانستان په مشرقي او جنوبي برخو کې خپل اثر قائم کړي او دا رنګ له دې سره به په کابل کې یو ګډ قومي حکومت په وجود کې راشي، کوم چې به دومره مضبوط نه وي چې په افغانستان کې د پاکستان د لاسوهنې مخه ونیسي. د پاکستاني چارواکو کارپوهانو په اند، د پاکستان د بهرنیو چارو په پالیسۍ کې د بدلون یوه وجه په هیواد دننه امنیتي اندېښنې هم دي چې تر ټولو لویه خطره د تحریک طالبان پاکستان وسله والا ډله ده. لکه رئیس چې پاکستاني طالبانو له افغانستان او قبایلي سیمو په پاکستان حمله شروع کړي، اسلام آباد سره دا فکر زیات شوی چې کېدی شي پاکستاني طالبان له افغان طالبانو سره ملګري شي. بلخوا کچېری افغان طالبان د پاکستان په وینا د سولې خبرو ته کېني او بیا هم په کابل د کنټرول په ترلاسه کولو کې ناکامه کیږي نو کېدای شي چې له پاکستانی طالبانو سره ملګری شي او دا رنګ د خام پرستۍ پر اساس په وړه پیمانه د پښتونستان د جوړولو لپاره هڅې شروع کی. له دې ګام سره د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې ډېرې خرابېدای شي. په مقاله کې راغلی دی خبره دا ده چې پاکستان د افغانستان له همکاري پرته تحریکي طالبان پاکستان نشي ختمولی ځکه چې طالبان په افغانستان کې پناه اخیستی شي. بلخوا افغانستان تر هغو د پاکستان مرسته نشي کولی تر څو چې اسلام آباد کابل ته دا باور نه وي ورکړی چې دوی به په افغانستان کې ګوتې نه وهي.
تاسو ستونزې
غواړم تا کال جون یو څوک داخلي ورکړو.
خلک دې به روزګار دي
بجلی نشته
بچي د شپې جاري د ګرمۍ د وجې
د غریبانو تپوس کو څوک نه
مشال شته کنه. تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ پني غواب غواړو. ستونزې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل په
نن د افغانستان د ولسمشر د لومړي مرستیال مارشل محمد قسیم فهیم د مړینې په مناسبت د ملي ماتم لومبه ورځ ده. چارواکي وایي د مارشل فهیم مړی به په کابل کې خاورو ته سپارل کیږي. نور حال د احمد تکل پر راپور کې
نن د ولسمشر د لومړي مرستیال مارشل محمد قسیم فهیم د مړینې په مناسبت د ملي ماتم لومړی ورځ ده. د افغانستان د لومړني مارشال مړی څرنګه چې مخکې په ځینو راپورونو کې ویل شوی وو د خخولو لپاره د پلرني ټاټوبي پنچیر ته نه وړل کیږي بلکې په پام کې دا چې په کابل کې خاورو ته وسپارل شي. د مارشال فهیم د جنازې د مراسمو لپاره د عالی کمیسیون د فرهنګي کمیټې مشر مصدق خلیلی په دې اړه وویل مخکې د پنچیر په اړه ځینې نظریات وو خو وروستۍ پریکړه دا ده چې دا مراسم په کابل کې ترسره کیږي او د فاتحې مراسم به هم له خخولو یو ورځ وروسته ترسره شي. په کابل کې د خخولو په مراسمو کې به له بیلابیلو هیوادونو بهرني میلمانه او له ولایتو څخه چارواکي او په مجموع کې میناوال ګډون وکړي. د مارشال فهیم د خخولو د مراسمو عالی کمیسیون د کورنیو چارو د وزیر محمد عمر داوزی په مشرۍ په خپل پرونی غونډه کې ټینګار وکړ چې دا مراسم باید په خاص پرتم ترسره شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویاند صدیق صدیقی لازادی رادیو سره په خبرو کې د پښتنې ته جواب وویل چې د مارشال فهیم د خخولو د مراسمو امنیت به څنګه نیول کیږي.
مسولیت د کورنیو چارو وزارت او نور امنیتي نهادونه لکه ملي اردو او نور مختلف نهادونه ته سپارل شوی. د امنیت د نگانه څخه خاص اندېښنه نشته. ټول امنیتي ځواکونه به د کابل په ولایت کې او نور ولایتو کې چې ضروري دی او اداراتو لوړه کچه کې به قرار لري امنیت به ټینګي او د کمیت د نگانه کم خاص تشویش نشته.
افغان حکومت د مارشال فهیم د مړینې په مناسبت په ټول هیواد کې درې ورځنی ملي ماتم اعلان کړی. په دې ترڅ کې به په هیواد کې دننه او بهر د افغانستان ملي بیرغ نیم ځوړند وي. همدارنګه حکومت د جنازې په ورځ په ټول هیواد کې عمومي رخصتي اعلان کړي. اړوند کمیسیون له ټولو رسنیو غوښتي دي چې په دې ورځو کې د ملي ماتم د روحیې د مخالفو سندرو او پروګرامونو له خپرولو ډډه وکړي. د ولسمشر لومړی مرستیال مارشال محمد قسیم فهیم پرون د 50 کلونو په عمر په کابل کې وفات شو. افغان چارواکي وایي چې د نوموړي د مړینې علت د اوږده ناروغي و. مارشال فهیم په 15 کلونو کې د ولسمشر حامد کرزي لومړی مرستیال و. نوموړي د افغانستان د وروستیو نږدې 4 لسیزو په تحولاتو کې مهم رول لوبولی.
بې کور شوز د کوونکو چې د قبایلی سیمو نه بې کور شوې دي او نن سبا په خبر او نورو د خیبر پښتونخوا نورو خارونو کې ژوند تیری د دوی د لسم امتحان را روان دي. دوی په امتحانونو کم ځای ورکې دوی د کم ستونزو سره مخ دي. په دغه اړه د منور شاه راپور ته وګورو.
قبایلی ځوانان چې د خپل اوسیمونه د بدامنۍ لوجې کډوال شوي د نور مشکلاتو ترڅنګ د تعلیم په لړ کې هم یو شمیر مسلو سره مخ دي. د هر تعلیمي کال خواري په امتحان کې په کار راځي چې کپکې ښه کارکردګي و نه کړل شي نو د یو تن دغه کال ضایع کېدل هم شي. د راتلونکو چهارشنبه نه د نهم او لسم جمعه د بورډ امتحانونه شروع کیږي. د جلوزو کډوالو کیمپ کې د مومند جنسي نه بې کور شوی یو ځوان شاه سعود د راتلونکو امتحان په حق لوي
کاثر پر باس په یو کاثر باندې د خپل کلی حال شو بل دایزه شینوال ته ټول سہولت موجوده. هغه دلته سہولت نشته دی او بل پورا انتظام هم نشته نو خامخا خو کس باندې پریشر دباو پرې وځي چې یو به سټډي کمزوري او بل داسې حالاتو کې سبا خوري نو سټډي مو کولی شو لکه دلته تا صفته د جي چې خیمې دي او نه د بجلۍ انتظامي نه د نور کې باران چې سیلی شي نو بس هغه سټډي مو د صحیح نه شو کولی په صحیح طریقه.
بلخوا د جلوزو کډوالو کیمپ کې د دغه های سکول پرنسپل ایوب خان مشال ریډیو ته وویل دوی پوره هڅه کړي چې د کډوالو ماشومان ته کورس په خطرې قصر ته ورسوي، خو بیا هم د دې زده کوونکو حالات د عامو زده کوونکو نه بدل دي.
سر څوم چې موږ وایي چې مکمل فورسم کمپلیټ کړی دی او بل د پیپر څخه کوم حل کولو طریقې کار دی هم موږ غواړو چې خو درې دي د دین علاوه ستونزې خام خام متاثر دي. نو زما د بورد او سامنا دا د غړې سوال دی چې را تاسو د بي سره په کوم کمپیریزن کوي د نورو حاجو سره چې هغه ته مکمل سہولیات حاضرې ګل دی او چې دا سہولیات نشته دي، نو په چیرته تاسو په مارک کې د بي سره کنسټیشن دی چې هغه چې را دي سبي کې سری کړی دي او دې کې څه په یو کې نه پاتې نه مارک کې د بي سره کنسټیشن دی.
داراز د پیښور د بورډ چیرمن ډاکټر محمد شفیع افریدی مشال ریډیو ته وویل دوی د کډوالو زده کوونکو لپاره امتحان کې د هر ډول سہولت ورکولو کوشش کوي.
موږ کوشش تا کوو چې زمونږ کوم دا علاقې دي کوشش تا کوو چې کله چې دوه درو نمبر باندې پاتې کیږي نو موږ دې کاو پښتووي چې هغه نغلا را نشي راونه ورځي هغه مخ کې شي. زمونږ لا پته ده مونږ خپکیږو مطلب چې مجبور دي مسلې دي کنه ډېر مو په ځله خپکیږي صافه خبره ده کوم مخکې دا دوی دا حال په تناف یو بیا ما بدل کړ بالکل په چین کې مې وته جوړ کړو چې ما چیرې راځي نه ورپسې دا چې تقریبا شل دوه ویشتا کیلومتر لري وتر نام دوه ما خبره ده چې فیس تا غته نه لو هغه مو ورته معاف کړی زم تقریبا زمونږ په یو حال باندې ډېرې پیسې لګي مطلب چې په دې باندې 3 لک روپۍ لګي.
د جلوزو کډوالو کیمپ کې د نهم جمعات دریش او د لسم جمعات 15 زده کوونکي د بومندو او خیبر جنسي سره تعلق لري چې د پیښور بورډ کې به امتحان ورکوي. دا راز نه زده کوونکي چې په نهم جمعات کې دی او د باجوړې جنسي سره تعلق لري د ملکن بورډ کې به امتحان ورکړي. چارواکي وایي که څه هم د امتحاناتو د قوانینو مطابق د زده کوونکو دا شمیره ډیره ښکته ده، خو دواړو بورډونو دغلته امتحاني حالونه منظور کړي چې پکې به دا بې کوره شوي طالب علمان په سهولت سره امتحان ورکړي.
او سرزو سواد ته چرته چې د لیډی هیلت ورکرز اسوسیشن مشران وایي د 1300 میاشتو راهیسې دوی ته د حکومت لخوا ترخاګري نه دي ورکړل شوي. له دې وجې دوی په دې مجبور دي چې د روان میاشتې د 15 منیټې نه د حکومت پر ضد په احتجاجي مظاهرو لاس پورې کی. نور تفصیل لمنګورې زمونږ همکار په دغه راپور کې راکړي.
سوات لیډی هیلت ورکر اسوسییشن مشر ناهید بهادر مشال ریډیو ته وویل چې زله سوات کې د دوی 1200 خزینه کاروندانې د 1300 میاشتو راسي د تنخواګانو نه اغستو لوجې د سخت ستونزو سره مخامخ دي. د دې وجې دوی د مارچ 15 نیټه څخه د هر قسمه سوکې نه کولو په ګډه فیصله کړې ده.
دا موږ ستاندره ډیډ لاین ورکړی دی چې د هغې پورې حکومت زموږ په دې دغه باندې هغه ورفکر ونه کړو لکه بیا به موږ مکمل بایکاټ یې نه موږ سره دا کړی چې ستاسو دغه چې دی ریګولایزیشن نوټیفیکیشن چې دی نشي راځي. نو دا به موږ د مارچ په اولنۍ هفته کې دا هر څه چې دي هغه به در کوو. نو په دې کې د اوسه پورې لا یو باندې هم عمل نه دی کړی. نور هر څه خو لا په پروسس ته وایي چې پروسس به موږ ورته صبر وکړو، خو تنخواه چې دن تنخواه ته خو موږ صبر نه شو کولی که نه موږ خو دغه چولې دقې تمرې پرتې دي.
د تحصیل کابل کانجو ډېری یو خزینه طبي کارکونه علیا وهاب وای د ترخاګانو نه ملاویدو او بیا په مقرره نیټه نشوالی لوجې د دوی ژوند ډیر په مشکله شوه دی.
دکاندارانو نه بیا قرض نه راکوي میاش ذرا سره قرض دار وکي ان شو خو ولې چې موږ تاسو قرض پیسې راکې موږ تاسو ده په پلان کې ټیم باندې موږ تاسو ته پیسې بیا درکو. سکولونو کې سونه د ورو راځي د خشانتي اکثر راک او ماشومان د سکولنه
په سوات کې د خزینه طبي کاروندانو کوارډینیټر ډاکټر محمد نیم خان په دغه اړه وایي
که د ډینګ په حواله شي، کاغه د پولیو په حواله شي، کاغه د فیملی پلیننګ په حواله شي، کاغه مطلب د نیوټریشن په حواله شي، نو دې ال ایچ ڈبلیو په دې کې ډېر یو مرکزي کردار دی. خو بدقسمتی دا راځي چې زمونږ د دې مرکزی کردار دا خلک همیشه زمونږ د ډېرو ستونزو سره مخامخ کیږي.
د سوات صحت محکمې چارواکي وایي چې د صحت دا کاروندانو لپاره د ترخواګانو او نورو مسلو حل کولو په اړه د مرکزی حکومت څخه رابطې کوي او بیا بیا ورته دغه ستونزې وړاندې کوي. دوی تمې لري چې دغه ستونزې به زر تر زره حل کړی شي.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون پا ویپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
اور دن کو درنگ شبیلا پا پختونخوا کی دا سہر لسنی میں بجے کی دن کی دا منور شانا دا دے وقت مهم خبرنا اور
نن د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف د سند د قاد زفل سیمې تر پار کړ دوره کوي او هلته به د متاثرینو سره د روانو امدادي هلو ځلو جاج اخلي. د سند صوبایي حکومت ویلي په تر پار کړ سیمه کې په تیرو دوو میاشتو کې سباند شپېته ماشومان د قحط له وجې مړه شوي دي. د عوامي نیشنل پارټۍ یو مرکزي مشر او پخوانی وفاقي وزیر افضل خان لاله وای د حکومت او وسلوالو ترمنځ د امن مذاکرات په لړ کې پکار دي چې د فریقینو حیثیت واضح کړی شي. نوموړی زیاتوي پاکستان او افغانستان دواړه د ترهګرۍ سره مخ دي او په همکارۍ سره به د دې مسلې د حل لاره لټوي. په پام کې ده چې د افغانستان د ولس مشر د لومړي مرستیال مارشل محمد قاسم فهیم د جنازې مراسم به سبا له یعنی د نهه په ورځ ترسره کیږي. نوموړی پرون د ورپېښې ناروغۍ له وجې د 55 کلونو په عمر کې په کابل کې وفات شوی دی. د ملي امنیت شورا وایي افغان حکومت د هغې هوایي حملې غوښتنه نه وکړې چې په لوګر کې یې د ملي پوځ عسکر ووژل. تېره هفته د لوګر ولایت په سرخ ولسوالۍ کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي حمله کې د ملي پوځ 15 کسان ووژل شو. د یورپی یونین د خارجه تګلارو مشر کیترین آشتن خبرداری ورکړې چې د دې هیڅ ګارنټی نشته چې د ایران د لانجمن اټومي پروګرام په سر خبرې اترې به یوې اخیری جامع لوزنامې ته ورسي. بلخوا ایران ویلی دی دوی به هغه لوزنامه قبلوي چې پکې ورته حقونو ته احترام ورکړل شي. ټاکل شوی چې د امریکا صدر باراک اوباما به د چهارشنبه په ورځ د یوکرین د منځمهاله وزیر اعظم سره لیدو کاته وکړي. دا ملاقات د کریمیا سیمې له وجې د یوکرین او ماسکو ترمنځ شخړه کې له یوکرین سره د امریکا د ملاتړ سرګندونه ده. او د ویتنام د سیول ایویشن چارواکي وایي د دې هیواد د سمندري ځواکونو یوې الوتکه د ملایشیا د هغه مسافر وونکو الوتکه ممکنه ملبه لیدلې په کوم کې چې 299 کسان سوار دي او د خالي د ورځې نه بيدرکه شوې ده.
مهم خبرونه مور د وردون کو سرزو اسلام آباد ته چرته چې زمونږ همکار ځنې پاکستانی مطبوعات کتلې دي او موږ ته ترې مهمې برخې وړاندې کوي.
ایکسپریس ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې پاکستان فوج مشر جنرال راحیل شریف د خزانه وزیر اسحاق ډار سره د تیر خالی په ورځ ملاقات وکړو چې په کې مالی کال 2014-15 لپاره د پاکستان فوج دفاعي بجټ کې 15% تر 40% پورې اضافه فیصله وکړی شو. ادارې لیکي چې دې کې څه شک نشته چې د هر حکومت قومي سلامتۍ اولنی ترجیح وي او د مضبوطې دفاع نه په غیر ملکی سلامتۍ برقراره ساتل مشکل کار وي. په موجوده حالاتو کې پاکستان د دنانی او بارانی سلو سره مخ دی نو دفاعي بجټ کې اضافه پکار ده. ادارې لیکي چې پاکستان وجود کې دراتلو وروسته د هند سره حالات خراب وو او دغه وجوا چې حکومت ملکی سلامتۍ په خاطر هر کال په بجټ کې یو غټه برخه دفاع لپاره ږدي. بلخوا افغانستان صورتحال او ملک کې بدامنی خوراونکو عناصرو له وجې دفاعي خرڅونه 2 زیات شوي دي نو دا وجه هم دا چې په دفاعي بجټ کې اضافه وکړي شي. جنگ ورځپاڼه هم په دې موضوع خپل ادارې لیکي او وایي چې ملک کې د بدامنی پیښو مخنیوي هند او افغانستان پولیس سارنی او دفاعی سازو سامان اخستو لپاره پاکستان فوج ته د زیاتو پیسو ضرورت دی او خزانه وزیر اسحاق ډار پاکستان فوج مشر راحیل شریف ته تسلی ورکړه چې موجوده حالاتو پر رڼا کې بعد د فوج ټول دفاعی ضرورت پوره کولای شي او په ملکی سلامتۍ به هیڅ قسمه سمجوته و نکړي. ادارې په اخیره کې لیکي چې دفاعي بجټ کې 15% تر 40% اضافي ورستو دا به 200 ارب روپیه نه زیات شي کم چې روان کال کې 450 ارب روپیه دی.
مشرق ورسپان خپل اداري کلیک کی چې د تیر خالی پورس د نړۍ زیاتره ملکونو په شمول پاکستان کې هم د خزو نړیواله ورځ ومانځلې شو او د ورځې مناسبت سره په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د یوې غونډې تابعیا کړې شوې و چې په کې په دویشت اسمبلی زنانه او غړو کې صرف څلورو ګډون وکړو. ادارې لیکي چې دا قسمه غونډې صرف نمایشي وي او مظلومو ښځو ژوند ښه کولو کې دا قسمه غونډې هیڅ بدلون نه راولي، ځکه چې دا قسمه غونډو ته د لرې پرتو سیمو زنانه او رسایي ډېره مشکله وي. ادارې لیکي چې پاکستان کې په ښځو تشدد کېږي، دوی لپاره د ملازمت موقع ډېرې کمې دي او دې تر څنګه زیاتره زنانو مسله دوی د خاندان د غربت سره تړلې ده. خاندان خوشاله وي نو ښځه به هم خوشاله وي. نو حکومت او غیر سرکاري ادارو له پکار دي چې د زنانو د حقونو تحفظ دې یقیني کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د پاکستاني ډان ورځپاڼې پر ویبپاڼه خپرې شوې لیکنه کې راغلي، په دغه هیواد کې د طالب وسلوالو د فعالیتونو د دوام لپاره د کراچۍ ښار حیاتي ارزښت لري. لیکنه زیاتوي، نه یوازې دا چې طالبان د مالي کومکونو لپاره پر کراچۍ ښار تکیه کوي، بلکې اکثره ملګري او مشران یې یاد ښار ته پناه وړي. د لیکنې له مخې کراچۍ چې د پښتنو تر ټولو لوی ګڼ مېشت ښار دی، د طالبانو درې بېلابېلې ډلې پکې مخې ته راغلي چې د ښار یو شمېر سیمې تر خپل نفوذ لاندې راوستې دي. لیکنه کاږي، په تیر 2009 کال کې چې کله پاکستانی پوز د دې هیواد په سوات، جنوبی وزیرستان، ممند جنسای، باجوړ، دیر او نور شاوخوا سیمو کې د وسلوالو پر ضد عملیات تیز کړل، له دوی څخه اکثر یې د کډوالو په جامه کې کراچۍ ښار ته لاړل. د وسلوالو ګیرې او سرونه وخرایل، د لاسو مزدورۍ کول او د خپل یو نیټورک جوړولو لپاره مناسب وخت انتظار کول پیل کړل. ورځپاڼې په کراچۍ کې میشتو د پښتنو مشرانو، کارپوهانو او پولیس چارواکو په حواله لیکلي چې طالبانو د یاد ښار پښتون میشت سیمې یا خو په بشپړه توګه او یا هم تر ډېره بریده د خپل نفوذ لاندې راوستې دي. د ورځپاڼې له لیکنې سره سم طالبانو په کراچۍ کې عوامي نېشنل پارټي په نښه کړې او یو شمېر غړي ورته وژلي دي. د ان پی او ایم کیو ایم مشرانو او د کراچۍ ښار پښتانه اوسیدونکي د پاکستان پر امنیتي ځواکونو د دې لپاره چې په یاد ښار کې د خپل وروستۍ عملیاتو پر مهال یې د طالب وسلوالو نیولو لپاره جدي هڅې نه دي کړي، نیوکې کوي. بلخوا له متحده عربي اماراتو خبریدونکي د نېشنل لومې ورځپاڼې د نړیوال بحران ډلې په نوم له یوې ادارې سره د کار کوونکي مشر څېړنکار ګرام سمیت هغه لیکنه خپره کړې، کومه چې نوموړي په افغانستان کې له شپږو میاشتو تیرولو وروسته لیکلې ده. سمیت وایي، افغانستان ته زما د سفر هدف دا و چې وګورم د نړیوالو ځواکونو مطلب په دغه هیواد او ټولنه یې څه اغیزې وکړي. نوموړی زیاتوي، دا مهال په افغانستان کې شاوخوا 40,000 بهرني ځواکونه دېره دي چې د روان کال په پای کې به شمیر 20,000 ته راټیټ شي. د سمیت په خبره د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي تړون نه لاسلیک کېدو په صورت کې ښایي له 2014 کال وروسته په افغانستان کې یو بهرني سرتېری هم پاتې نشي. نوموړي په خپله لیکنه کې اندېښنه ښودلې چې وایي که نړیواله ټولنه له افغان حکومت سره په کافي اندازه مرستې ونه کړي، نو کېدلی شي واګې د طالب وسلوالو لاسو ته ورشي.
راپور مورد اوریدونکو، اوس د ګلف نیوز ورځپاڼې یوه لیکنه چې پکې لیکل شوي، پاکستان باید د سخت دریځۍ د ختمولو او ترهګرۍ پر ضد د خلکو یو کولو لپاره کوټلي ګامونه واخلي. په مقاله کې راغلي چې حکومت دې د نویو امنیتي ادارو د جوړولو پر ځای په موجوده استخباراتي او امنیتي ادارو کې د ښې همکارۍ د پیدا کولو لپاره کار وکړي. لیکوال وړاندیز کړی چې پاکستان باید د ترهګرۍ او ترهګرو پر ضد سخت رویه اختیار کړي. بشیر ګوخته دغه لیکنې مهم ټکي وړاندې کړي.
ګلف نیوز ورځپاڼه لیکي، د پاکستاني حکومت لخوا د قومي امنیت لپاره نوې اعلان کړې پالیسۍ د جوابونو د ورکولو پر ځای نورې پوښتنې راپورته کړي. د لیکوال په خبره د پالیسۍ کې د شپږش جاسوسي ادارو د موجودیت خبره شته، خو دا پکې نه درغلي چې د دې دومره ډیرو ادارو ترمنځ د همکارۍ لپاره هم څه کړنلاره موجوده ده او کنه. د ورځپاڼې په خبره، پاکستانی پولیس امنیت نشي ساتلی او تر ډیره پرې خلک د دغه کار لپاره باور هم نه لري، نو ځکه دا د حیرانۍ خبره نه ده چې پاکستان کې شخصي امنیتي کمپنۍ ښه کاروبار لري. لیکوال وایي، په کار ده د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په پولیسو کې اصلاحات وکړي، ځکه چې د هغه په خبره د پاکستان پولیس د دې پر ځای چې د جرمونو مخه ونیسي په جرمونو کې لاس لري. لیکوال د دې وجه دا ښیي چې پر پولیسو څوک د حساب ورکولو لپاره زور نه راوړي او خپل سری وته پرېښودل شوی. ګلف نیوز ورځپاڼې لیکلي چې د نواز شریف حکومت دې د بیانونو ورکولو پر ځای عملي کار وکړي او د ترهګرۍ او سخت دریځۍ جرړې دې وباسي. په مقاله کې راغلي چې د طالبانو خلاف د سختو ګامونو اخیستلو لپاره دې د خلکو د پوهولو په خاطر کار وشي، ځکه چې د پوځي زور استعمال لپاره د خلکو ملاتړ ضروري وي. ورځپاڼه لیکي چې د پاکستان حکومت له څو میاشتو راهیسې د پاکستانی طالبان سره د سولې لپاره مذاکرات شروع کړي، خو بیا هم په دې ملکي وینه تویدل نه دي بند شوي او د وسلوالو بریدونه د پخوا په شان دوام لري. دا لیکوال په خبره د دې معنا یا خدا دا چې تحریک طالبان پاکستان په ټولو وسلوالو ډلو واک نه لري او یا خو له دوه مخې پالیسۍ کار اخلي. د ګلف نیوز په دې مقاله کې وړاندې ویل شوی چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف باید د یو داسې حکمران په حیث رامخته شي چې ملکی په جګړه کې ښکیل او د ترهګرۍ د لوی بحران سره مخ دی. لیکوال وایي د دغه سوچ سره بعد پاکستان چارواکي وکړی شي چې د ترهګرۍ د له منځه وړلو او ترهګرو د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه واخلي.
مشر گواخ ہو چې د ګلف ټایمز د لیکنې مهم ټکی وړاندې کول او سرزو قبایلی سیمې خیبر جن سید چرته چې پولیټیکل چارواکو په جمرود کې د بدامنې د پرله پسې پیښو نوروستو په د علاقایي ذمواری د اصولو د لاندې د سکندرخیلو او تورخیلو قبیلو د مشرانو مراد بند کړی دي. خو د یادو قبیلو مشران وایي چې د غلطه د بدامنې د پیښو مخنیوي او امنیت ساتل خود حکومت ذمواری ده. نور تفصیل په دغه راپور کې وو.
پولیټیکل چارواکی وایي چې په دې وروستیو کې د دوی په سیمو کې پرله پسې بمی چاودنې وشوې او د پولیو ضد کمپین کارکوونکو د ساتلو دپاره ګمارل شوو خاصدارو ته پکې مرګ ژوبله واوړېده او دلته د ناټو سپلای په ډرایورانو باندې هم د وسلوالو لخوا بریدونه ترسره شول. خو د یادو قبیلو خلک خپله علاقایي ذمهواري نه پوره کوي او په امنیت قایمولو کې حکومت سره کومک نه کوي، نو ځکه مو د اف سی آر قانون تر لاندې د دوی مرات بند کړل. خو بیا د سیمې مشران وایي چې د امنیت ذمہواری د حکومت ته او د دوی مرات بندول جایز کار نه دی. په دې حق له د جمرود سیمې او مشر ملک اسرار الله مشال ریډیو ته وایي
مونږ دا خبره کوو چې دا پابندي ناجایزه ده، ځکه چې د علاقایي ذمہواری خبره مخکې بدلې وي اوس بدلې دي. علاقایي ذمہواری مخکې خو ځکه وا فرض کا ماوی پا یو علاقه کې ظلم پی جاندو جی قطر ملین پی جاندو و آوی یو یا دو کسانو، نو پا آبان دیوی دی مشر دی ملک هول و آوی حکومت تا مو راوستو و ویمنی و نو آ خبر اصانه وی وست خوب
د خیبر جنسی د جمرود سیمې د مشرانو د مراتو د بندیدو په حق له مشکله د یادې سیمې نه د کمی سملی دپاره منتخب شوي غړي الحاج شاه جګوله پردي سره رابطه وکړه، نو دوی یوازې دومره وویل چې مونږ په دې حق له د خیبر پولیټیکل چارواکو سره خبرې اترې روانې دي او زر به دغه ستونزه هواره شي. د جمرود کوکی خیلو مشران وایي چې باید د دوی د ټولو قبیلو مراد ته بحال کړی شي او د دوی د خلکو د ډومیسایل سرټیفیکیټ او شناختی کارت جوړولو د غستون زد هم هوار کړی شي.
راپور مورد اوردون کو او سرزو د کرخه اړه ننګرهار ته چرته شي د ایتالیا هیواد په مالی مرسته د ننګرهار د کانال ریاست په ختیځ ولایتونو کې د اصلاح شوی او وحشي زیتونو د سکتور د پرمختګ په خاطر د ورځنی خوونی سیمینار د اتوار په ورځ باندې پیل شوی دی. په دغه اړه حال راخی زموږ همکار په دغه راپور کې
د اصلاح شو او وحشي زیتونو د پرمختګ په خاطر دغه سیمینار ته په ننګرهار سربیره له کونړ او لغمان ولایتونو څخه د زراعت یو شمیر مسؤلین رابلل شوي دي. د ننګرهار د کانال ریاست مشر انجینر زیارت ګل راهیل وایي د وحشي زیتونو د اهالي کېدو په خاطر دغه درې ورځنی ښوونیز سیمینار جوړ کړی دی.
مونږ د مختلفو ولایتونو د کونړ، ننګرهار او لغمان د ولایتونو څخه د کرنې مسؤلین او د هغه کسان چې په جنګلاتو کې کار کوي د هغه پرسونل تر څنګه د جنګلاتي ساحو څخه عام دکانان او د اتحادیو مسؤلین غوښتي تر څو د هغوی سره مونږ د دغه زیتونو د اهمیت په اړه، زیتونو د اهلي کېدو د تخنیکونو پاړه باندې مونږ خبرې وکړو او دا یو عامه پوهاوی بڼه غوره کړي.
د لغمان د کرنې ریاست مشر محمد اسماعیل دولتزی وایي چې دوی به په طبیعي ځنګلونو کې د وحشي زیتونو اصلاح کول ډیر ژر د ولس په همکارۍ پیل کړي.
په لغمان کې الحمدلله د 3000 هکتار نه زیات ځمکه په وحشي زیتونو باندې پوښل شوې ده. تر دغه دمه پورې هغه سي توجه چې په کار ورته توجه نه ده شوې، خو مونږ په تیاری ده چې اوس د ولسونو په همکارۍ باندې د کرنې وزارت د مسلکي او فني پرسونل په همکارۍ باندې د دې د پیوند چارې شروع کړو.
کونړ هم یو له هغو ولایتونو څخه دی چې غرونه یې په طبیعي ځنګلونو ډک دي چې د زیتونو وحشي بوټي پکې هم شتون لري. د دغه ولایت په کرنې ریاست کې د طبیعي منابعو عمومي مدیر متی والله وایي چې له خونی سیمینار وروسته به دوی هم په بیلابیلو ولسوالیو کې د زیتونو د بوټو د اصلاح کیدو چارې پیل کړي.
تر اوسه موږ په زیتونو د اهلي کولو په باندې کار نه دی کړی. دوی ورکشاپ ته تقریبا موږ 13 نفر راغلي او اکثره د ځنګلي ساحې یا د ولسوالو خلک دي موږ سره. دوی عملا دا سیمینار به ویني او د کانال ریاست په همکارۍ باندې چې دوی موږ ته قلمه پیوند د دغه شي همکاري را سره وکړي نو عملا به انشاءالله موږ دغه په کار باندې اقدام کوو.
د ننګرهار د کانال ریاست چارواکي وایي دغه سیمینار د ایټالیا هیواد د هغو 900 ایرو د مرستې برخه جوړوي چې د زیتونو د بوټو او فابریکې د رغولو په خاطر د ننګرهار کانال ریاست په واک کې ورکړي دي.
راپور مردردون کو سوخ شوی زمون د ونیز خبرونه ستوندو سرکار ستوندو سرکار کنن او روچی قبایلی سیمو کې لوبغاړي د کوم ستوندو سره مختی د خبرونه تاسو د پاره زمو همکار مجید بابر وړاندې کړي.
اوریدونکو د مشال ریډیو ونی د خبرونه ستونزې او سرکار کې د خپل قربا مجید بابر نیکی هلی او سلامونه ومني. د نن په خبرونه کې به واوري چې د خیبر قبایلی سیمې ځوانان وایي چې په یاد سیمه کې د 1300 کلونو راهیسې حکومت د یو سپورټس کمپلیکس ته جوړولو خبره کوي، خو تر دا مهال حکومت خپل دغه وعده نه ده پوره کړې. دغه ځوانان وایي چې په خیبر قبایلی سیمه کې د نړیوالې کچې د یو شمېر لوبو ځوانان دا مهال ژوند کوي. د هغوی د تندرست ساتلو لپاره ضروري ده چې یاد سیمه کې د لوبو میدان وي. دا چې په یاد سیمه کې د حکومتي وعدو باوجود د لوبو میدان ولې نه جوړي، همدا زموږ د نننۍ خبرونې ستونزې او سرکار موضوع ده.
دلتا زمونگ تا غٹا مسئلہ گرونڈ ہے، چیز مونگ تا گرونڈ نشتا، گرونڈ دلتا دیر زیاد سخت ہے، پلیئر انجری دیر زیادی زخمی کے دو
ٹریم خو تقریبا چه دا غوند لسو کلونا مونږ دا وادي او هغه شیرا سره نو بس ډایریکټر سپورټس پارت مونږ دا تش اعلانونه کچ
د خیبر قبایلی سیمې د غزوانانو سره زموږ همکار خبرې کړې او دا راپور یې برابر کړی.
د خیبر جنسې د لوړګي سیمې ځوانان وایي چې دوی د لوبو یو میدان یا سپورټس کمپلیکس نه بې برخې دي. دوی وایي چې څو څو وارې ورسره حکومتي چارواکو وعده وکړې، خو تر اوسه دوی د پاره چا د لوبو یو میدان جوړ نه کړ. د دوی په خبره دلته د کرکټ او فوټبال یو شمېر بین الاقوامي لوبغاړي پیدا شوي دي، خو دوی هم دغه اسانتیا نه لري. په دې حکلا د خیبر جنسی د کرکټ یو لوبغاړی صاحب علی مشال ریډیو ثوای
دلته خو انټرنیشنل کرکټران تقریبا چې دوه خو د پاکستان ټیم له تلې په کرکټ کې داس خو انټرنیشنل ډیر دي، چې په فوټبال کې شامل دي، په کرکټ کې یو ریاض افریدی دی یو عثمان شنواری دی. د سټیډیم باره کې خبره، سټیډیم خو تقریبا چې دا غوند لسو کلونه مونږ دا وادي او هغه شیرا سره نو بس ډایریکټر سپورټس پارت مونږ دغه تش اعلانونه کچ کوم یو ایونت لرا شي. دلته هغه وخت دوی اکثر دا خبره کا چې دلته ځمکه نشته، ځمکه خو دومره ډیره ده، خو افسوس دا چې دوی عملی جامن اور کې ولت. نو په کار دا چې موږ یو سپورټس کمپلیکس جوړ کړو چې ډیر زیات ضرورت دی.
او په لوړګي کې د فوټبال د یو میچ په محل یو ځای لوبغاړي حفیظ الله هم د لوبو د میدان د نشټوالي په حق لوویل.
دلته زموږ ته غټه مسله ګرونډه، چې زموږ ته ګرونډ نشته، ګرونډ دلته ډیر زیات سخت دی، پلیئر انجری ډیر زیات زخمی کېده، لاداس نور فیسیلیټی کنه نور داسې ګرونډ کې تبدیلی نه راوستلی. ما ګرونډ دی نه داسې اوبه شته پکې، نه داسې هاسټل شته، نور داسې هیڅ قسمه ورته نشته سهولت چې پلیران ته سهولت پکې شي.
د خیبر جنسې د لوړګي سیمې ځوانان وایي چې باید حکومتي چارواکي ورسره خپل وادي پوره کړي او دوی د پاره د لوبو میدان جوړ کړي.
د خیبر قبایلی سیمې د لوبغاړو د لوبو د میدان د نشټوالي د دغې ستونزې ترڅنګ په ټولو قبایلي سیمو کې د ځوانانو د کلتوري او سپورټي هلو ځلو پر مخ کې یو شمېر ستونزې مې د قبایلي سیمو لپاره د لوبو او کلتور د ادارې ډایرکټر جنرال فیصل جمیل شاه مخې ته کېښودې او په سر کې مې ترې وپوښتل چې
چې
فیصل جمیل شاہ صاحب دغل ځای خلک وای چې حکومت مونږ سره رابطه وکي نو دغل ته کې زمونږ خپل ځمکې شته او هغه وای چې مونږ خپل ځمکې ورکول ته تیار یو کلتوری بل فیصل جمیل شاہ صاحب دا محال پر ٹولو قبائلی سیمو کے آیا پہر ایجنسی کے دا لوب و میدان یا سکولونو سا دا لوب و دا حل و دل و دا پارا ما شمانو تا سہولیات اویلیبل دی اگوی تا میسر دی
ما جزی نتا سمی چی مونگا باجاور کی زمونگا جی یو سپورٹس کمپلیکس لگیا دے ٹھیک ٹھاک کار پکی کی گی اور انجینئر شوکت اللہ صاحب چی دے چکل سے اگر وزیر ہو دا سفران اگر یو سپورٹس اگر چی دے جمیزیم چی دے اگر اوڑے دے اور اگر دا پارے دا خپل لان دا فنڈنگ کرے دے دا سپورٹس دا اگر مختلف طریقوں سرا اگر ہم یو مطلب ہے کہ بیرازیر شہید سپورٹس کمپلیکس تا تکے کار شروع کرے دے اس پہ کم کرے دے ٹرمنٹ اکڑو در شانتی خبر ایجنسی کے ہم لگ گئے اسپورٹس کمپلیکس سے ڈبل چکم ماتا کرو انٹرنیشنل اسپورٹس کمپلیکس دا ہم ان شاء اللہ فنڈ یہ خیرے در شانتی محمد ایجنسی کے یو گھرانے کی اسپورٹس کمپلیکس کار کبھی یو شیدے منگا فیضو کی ایس پی پی والا جو کڑے دے اور یو پٹیالے کے مختلف روکڑو در شانتی کبھی کے منگلا کیا ان شاء اللہ اسپورٹس کمپلیکس دے پارا دے گرو اور سرو اور سرپ کورم ایجنسی کے منگا یو پر صدق اسپورٹس کمپلیکس مانے کا شروع دے آئیو اسپورٹس کمپلیکس پر پارشنار کے لگیا جائے کی الگ استعمالی تنہ شانتے پر نارت کے امشتہ ساؤت کے امشتہ آلے کا دموں کا کوشش داری کہ ہر دیکھ میں انشاءاللہ زرد ذرا یو دنری کا لگے ہم کوشش داری کہ مونگا ہر یو دلے کے ہر تحصیل کے اور ہر ایجنسی کے مونگا
فیصل جمیل شاہ صاحب ددی ترسنگ د دغی سیمو د قبایلی سیمو چکم د اولمپک کمیټه دی د بیلا بیلو لوبو هغوی دا گیله کوي چې دوی ته چکم سرکاری گرانٹ یا هر کلنی گرانٹ به ملاوي دوه نه دی ملو شوی
اگر بھی اخبل چونکہ ایسوسیشن سے بھی اگر سر دی نو اگر تو بھی اگر اخبل سر طریقہ کار دے اگر طریقہ سر اگر بھی تقسیم کبھی اس چیزے دی پر امونگا طریقہ کار بدل کر دے انشاءاللہ در بتاسو دی مشکی بامونگا ہر ایسوسیشن تا بامونگا دارے شدے گورنر سر تلو خواست کو یا بلکہ تلو خواست کو جیرہ تاسو راشے اور دے ایسوسیشن سر چیزے تاسو مهرباني وکړئ سره مې دوی ته فنډ ورکړئ. نو زموږ مطلب دا دی دا مونږ ته هفته چې دی مونږ ته یو لیست راستولی دی چې دا بی کسان ته تاسو دې تاسو پیسې ورکړئ. ان شاء الله مونږ ورکول لګیا یو. هغې نه باوجود هم تاسو مطلب دی چې کومې سیشن چې سیل کیږي نو هغه هم مونږ سپانسر کول لګیا یو. داسې شکایت نشته دی چې څوک داسې وي. نو اوس لکه مثال یو کلب چې دا راستوي نو دومره زموږ هم فرډو نشته.
فیصل جمیل شاہ سے باسی عمومی توگا باندی دا لوبو او دا کلتوری حلو دلو دا پارا دا محل تاو سر دا قبائلی سیمو دا پارا سمر فندو نا موجود دی
مکسر جی مکسر جیدے در سے داری پتر لگی مکسر ٹیم پا ٹیم فندو را دی لکا یو کس راشی دویم کس راشی تیم راشی در روم راشی ورے چی مکتا دا وفاق نا ہم پا داری کی یو شان دی فندو را دی مکتا اول یو کس راشی نو
فیصل جمیل شاہ صاحب دین مخ کے سمودا مخ کے تاسو ویلو چې تاسو په قبایلی سیمو کې د کلتوري حالو درو سره چې کم تړلي ځوانان دي داغي او لوب سره داغي به یو ډایریکټری جوړوي یا بل انلیست کوي. نو هغه ډایریکټری باندې کار شوی دی سمره لوبغاړي او سمره
هغه باندې موږ کار شروع کړل دی. یا موږ ته پکې مشکل او اړین علاوه موږ چې تقریبا 19 کسان هغه دي چې کم سره مې دي انٹرنیشنل لیول باندې د پارٹی د هیڅ د جوړون پس دی او وی په انټرنیشنل لیول باندې د پارٹی نمائندګي کړې ده چې اې کې جوړو جوړو پرېږدي چې اې کې تایکوانډو دی اې کې رګبي دا لکه دا کسان دي چې وی مونږه سپورټ کوي او وی لګیا دي اوس د مرکزي کړې ده پارٹی په لیول باندې
سمل
د پارٹی نمائندګي کړې ده
بل تاسو د هنرمندانو د نمونو در اغونډول یو خبره کړی و لکه څوک رباب غږی څوک سندره وای څوک ډرامه لیکي څوک شاعر دی
کله داغه مزدوری راځي چې ان شاء الله که خیر موږ به دا پروګرام شروع کوو که خیر یاره دا که ترو پروګرام ان شاء الله زموږ په پایپ لاین کې دی او چې مزدوری راځي ان شاء الله هغه
فیصل جمیل شاہ صاحب خیرانه پختنه می دادا چه په خاص توګه په قبایلی سیمو کې دا محال سمره ځوانان دي چې هغوی د لوبو طرف ته رجحان دي وغي د پاره ستاسو سره سکالرشپ شته
تقریبا جوړ دي چې هغوی د ملک نمائندگی هم کوي د پارٹی ملک باندې کوي ساتي د پارٹی نمائندگی مختلف دینو کې کوي چې آی کې غټ غټ چې دي فوټبال والیبال دے کرکٹ دے ہاکی دا باسکٹ بال دے جوڈو کراٹے ووشو تائیکوانڈو سوئمنگ جوجوتسو سائک سلام دے آرچری مختلف دی اس کے ساتھ پر مات یاد دیا تاسم آوے نو دا تقریبا بلوشی شدی دی پیلنگ ویٹ لفٹنگ دا پور چیزی نے دی دا پاڈی نمائنگی مل پسطہ بانے کی دا دے لئی تعداد دے مونگا تقریبا کوشش کرے دے چے ہر یو کس دے مونگا آغا تا موقع ورکو
او د خزو یا د جنکو لوبغاړو په اړه باندې ستاسو سره لیدل دي
هم چې کوم مختلف غدي سلام دې سپیټي دای چې موږ اولمپک ته وایو چې به دې د دې هم تاسو نمایا هو کې سلام دې برستو کې فنڈنگ ہوتا مگر ڈائٹیز ہوتا فنڈنگ ور کی ناوی بے ہم بھائی کی شرکت کی مختلف بات کی خو فی الحال چونکہ دمرا منترا جی دے مگر دیر صاحبہ نے دا فاٹ اولمپکس دا ہوئی دزی دا سرپرستی کی مرد کی
اوریدونکو داوا د نن خبرونه ستونزې او سرکار کستا سو هم ستونزې وی نو زمونږ تر غوږی ضرور راورسوي. زمونږ د پیغام ریکارډ کولو ټلیفون نمبر دا دی 00 22 11 43 21. مهرباني وکړئ مونږ ته صرف د ټولنیزو ستونزو په اړه باندې معلومات راکړئ. اوس خپل قربا مجید بابر ته اجازه ورکړئ. الله ممل او ستونزې محل.
مشال ریڈیو خپرونه پردی زای پای ته رسیدي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
اشنا ولی خپناستی یار نن پکار کیوم د مشال ریډیو خبرونه را نه تیر شو
نو دی کې د خپکی دوسه خبره ده وسی واوره کنه
عجیب خبره کوي سړیا وسی څنګه واورم د خبرونه ما خو تیر شو کنه
وسه ده سړیا انټرنیټ خلری کنه
بالکل
خا چې انټرنیټ لري نو ولیکت mashalradio.com دا د مشال رادیو د وی پانی پته ده دلته نه یوازې نننې یا پرونی خبرونه اوریدل شي بلکې د کله نه چې مشال رادیو شروع شوی ده له هغه ورځې نه تر نن ورځې د هر ورځې خبرونه چې وغواړي نو اوریدل شي
ترشته وای
او د مشال رادیو په وی پانه کې کول شي نور تفسیرې مووري خکلي خکلي تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري
خا نو هم دا وزم چې د انټرنیټ لاره د مشال رادیو خبرونه ووره
او ورشه
د مشال رادیو د ګل دورزی 19 پروګرامونه
ستونزه او سرکار
په پاو کم یو لس بجې
د مشال مارکه
په یو نیمه بجې
د یارانو مشال
په اته منټه د پاسه 2 بجې
زما کور زما کله
په پاو کم سلور بجې
روختیا او درملنه
په اته منټه د پاسه سلور بجې